مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2000 میلادي کال د فروری 15 نیټه ده زه احمد شازمی مو د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې د امریکای ولسمشر وینا په ټانک کې پرلت د پښتون ژغورنې غورځنګ زنداني سوی مشر په پېښور کې مظاهره او د کورونا وایرس په اړه پر راپورونو سربیره یو شمیر نور مطالب هم لرو خو درته څو وړاندې د دې مهال خبرونه له انیسا جمل څخه واورئ
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د امریکا ولسمشر وای په افغانستان او منځنی ختیځ کې په خپلې جګړې ختمولو کار کوي په ټانګ کې د مسجد مشرانو احتجاجي پرلت نن په لسمه ورځ هم دوام لري او په خبر کې د روغتیا خزینه کارکونکو د پولیو ډلو د خوندیتوب لپاره مظاهره کړي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان او منځنی ختیځ کې د خپلې جګړې پای ته رسولو کار کوي نوموړي د واشنگټن د وخت مطابق د فروری په 14مه د کانګرس غړي غونډې ته د کلنې وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې موجودو امریکایي پوځیانو په خپل عزم او زړورتیا سره د جګړې په میدان کې پرمختګ کړی چې لکه بله یې دا مهال د سولې په موخه خبرې روانې دي
I am not looking to kill hundreds of
زنا غوړم چې په افغانستان کې لسګونه زره خلک وژنم چې ډېرې بے ګناه دي او زمونږ کار دا نه دی چې په نورو هوادونو کې د قانون عملی کوونکو ادارو په توګه کار وکړو ولسمشر ټرمپ د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی په اړه بیا ویل چې سلیمانی په عراق کې په زرګونه امریکایي عسکر وشلی او شوبل کړي وو نو ځکه یې 13 میاشت هغه د وژنې هدایات ورکړل نوموړي سیاست کړه که څوک په امریکایانو بریدونه کوي نو قیمت به هم ادا کوي ولسمشر ټرمپ د تقریر پر مهال دا هم ویل چې په امریکا کې روزګارونه آمدن په زیاتېدو دي غربت او جرمونه په کمېدو دي اعتماد په زیاتېدو دي امریکا د ترقۍ سره سره یو وار بیا خپل احترام ترلاسه کړي د جنوبی وزیرستان د مسجدو قبیلې مشرانو له حکومت غوښتي چې په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شوو کورونو او دکانونو معاوضه ورته ورکړي ګنی په اسلام آباد کې به احتجاجي پرلت وغځوي د یو مسجد په نوم د ډلې د احتجاجي پرلت د تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې په ټانګ کې دوام لري په احتجاج کې شامل مالیار مسجد پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل د خپلو غوښتنو لپاره وخت په وخت مظاهره کړي خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي
پرون مو یو شاندار ریلی هم بسلی و حکومت لخوا یو تحصیلدار هم نه دی راغلی چې تاسو د څه لپاره دلته پرلت روان کړی دی نو زمونږ د وطن چې کیمه د قومي اسمبلی غړي دي یا د صوبایي اسمبلی غړي دي هغه زمونږ د پرلت راغلی وو دا خبرې وکړي چې انشاءالله هلته به مونږ اواز پورته کوو
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم ادارې د قبایلو څنګه بیان وایي چې په جنوبی وزیرستان کې وو 13 کورونو ته زیان رسیدلی و چې پکې د زنو کورونو سروې شوی او ډیرو خلکو ته د ړنګو کورونو دکانونو موازی هم ورکړل شوی دی د روغتیا خزینه کارکونکو وای په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر زیاتېدو ته په کتو باید حکومت د روغتیا ټیمونو ته امنیت ورکول یقیني کړي پرون په خبر کې د یوې مظاهره پر مهال د روغتیا کارکونکو دا هم ویل چې د سبابې په ګډون په ځینو نورو ضلعو کې اوس هم د پولیو ټیمونو لپاره امنیت ښه نه دی او نه هم حکومت د دې ډلو خوندیتوب لپاره امنیتي ځواکونه ورکوي په احتجاج کې شاملې د روغتیا کارکونکې زیتون بیبي پرون مشال ریډیو ته په دې اړه ویل
حالیه مثال بمونږ د ثوابې واخلو چې په ثوابې کې تقریبا سکیورټي چې دانو د نش برابر وه په دې وجه باندې هلته داسې حادثه پېښه شوه چې زمونږ ادبه ایل ایچ ډبلیو چې دي نو هغې خپلې زندګۍ بیلې او د هغې نه واړه واړه ماشومان بچیان پاتې شو په ثوابې د ټیم سره د سره پولیس نو که پولیس وو نو څه لږه ډېره مزاحمت خو باغې کړې وه
حکومتي چارواکو د احتجاج کوونکو د دې غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي د جنوري په 9مه د خیبر پختونخوا د سوابې په پرملو کې نامعلومه کسانو د پولیو ناروغۍ ضد دوه خزینه کارکونکو وشلې د بلوچستان په کوټه کې د کینسر ناروغۍ د درملنې لپاره د لومړني روغتون د جوړولو د منصوبې پرانسته وشوه د دې منصوبې پرانسته پرون وزیر اعلی جام کمال اوکړه نوموړي په دې موقع یوې غونډې ته ویل چې په بلوچستان کې د کینسر ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده او حکومت یې د مخنیوي هڅې کوي چارواکي وایي په بلوچستان کې په تیرو دوو کلونو کې په کینسر د اخته شوو شاوخوا 300 کسانو دا مهال په کراچۍ او لاهور کې د حکومت په مرسته درملنه روانه ده د پاکستان چرواکی وای د کورونا وایرس ته تشخیص لپاره په ټولو صوبو کې مرکزونه او پروختونونو کې ځانګړي واډونه جوړ کړي دي. د وفاقي حکومت لخوا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د سانګې بیان ډاکټر سلمان پر ناوخت مشال لډیو ته ویل چې د وایرس مخنیوي لپاره د صحت په وزارت کې ځانګړي ډله ټاکلې او په هوایي ډګرونو د خلکو معاینه یا سکریننګ هم دوام لري. د پاکستان حکومت وای د کورونا وایرس د ډېرې مشکوکه مریضانو ټیسټونه شوي خو تر اوسه په چا کې د دې وایرس تصدیق نه دی شوی. بلخوا د کورونا وایرس د خطرې له کبله حکومت په خیبر پختونخوا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د چین د روغتیا ملي کمیشن ویلي په دې هېواد کې د فروری تر څلورمې پورې د کورونا وایرس له وجې 490 کسان وژل شوي او په 340 کې د دې ناروغۍ تصدیق شوی دی. تازه 15 مړي په هوبیې صوبې کې رپورټ شوي چې په یو ورځ کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو تر ټولو زیات شمېر دی. دا وایرس لومړی په دې صوبه کې مخې ته راغلی و. په دې صوبه کې له 500 میلیونو زیات خلک اوسېږي. په میلیونونو چینایانو ته له کورونو بهر د نوتلو هدایات ورکړل شوي دي. دغسې په ځینو نورو هېوادونو کې هم د کورونا وایرس له یو نیم سلو زیات کیسونه رپورټ شوي او داسې هم ویل کېږي چې هغه کسان چې په دې وروستیو کې چین ته سفر نه دی کړی خو د نورو نه ورته کورونا وایرس لګېدلی دی. بلخوا نن د جاپان د روغتیا وزارت ویلي د دې هېواد په یو بیړۍ کې په لږ تر لږه 100 مسافرو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او د خبریالانو د خوندیتوب ادارې سی پی جی له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو د په مدیرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرول لګول شوي تورونه لرې کړي. د ایران د عدلي خبري اژانس میزان ویلي چې د ایران د رسنیو عدالت د فروری په دویمه د نیمه دولتي خبري اژانس اسنا د بولټن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتیما په نوم د خبري ویبپاڼې اډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم پیژندلی دي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرنسو بیو د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ اخیستل کیږي او 145 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ او 200 روپۍ. یو ایرو 189 روپۍ 40 پیسې او 189 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 80 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 یا ایرانی ریال په یو پاکستان نئی روپے خرچ ولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ مشال رادیو خبري په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د خپلو سرتیرو پر ایستلو کار کوي. پټان کې د جنوبي وزیرستان د مسجدو احتجاجي پر لات نن په 10 ورځ هم روان دی. دوی دوران سو کورونو او دکانونو سروې او تاوان غواړي.
تر اوسه پورا خلک الته پټنټونو کې پراته دي. الته ماکین تحصیل سره د بازار د ځمکه د مخنه ورک شوې دي.
د پرسن ژغورن غورزنګ مشر منظور پرسن په ډیر اسماعیل خان مرکزی زندان کې بندي دي. د هغه وکیل وايي بنیادی حقونه نه ورکول کیږي.
ملاقات ته خو تر اوسه پورې څوک نه دي پریښو دي. دغه خو بذات خود یو ډیره لویه بې انصافي ده. د جیل قوانین چې دي د هغې خلاف ورزي.
د جنوري پر 9 د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې د پولیو وایرس ضد دوه ښځینه کارکوونکي وژل شوي وي. د غونچې خاوند د هغې د ژوند وروستۍ شېبې یادوي. په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه یې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده www.mashalradio.com. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د خپلو سرتیرو پر رایستلو کار کوي. نوموړي د فبروري پر 4 ناوخته امریکایي کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې ډېری بې ګناه دي. ټرمپ پر دې سربېره په خپله وینا کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه وویل چې هغه د زرګونو امریکایي سرتیرو په مرګ ژوبله کې لاس درلودي. په دې اړه نور حال د سفیولا ستانکزي په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دغه خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East. In Afghanistan,
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړې چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک وژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نورو ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
End America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه له دې زیاتې خبرې ونه کړې او هم د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. امریکا له څه باندې 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف په مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرستې وکړه چې موقت حکومت رامنځته او ملاتړ یې وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملاً تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا ادبا ګواښي، امریکا به له منځه یوسي. ترامپ د بلګې په توګه د قاسم سلیمانی یادونه وکړه. هغه ویل سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان وو، په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤول وو او امریکا لمینځوي وړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خدمتو په اړه هم ولسمشر ډونالد ترامپ یادونه وکړه. هغه ویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تګي د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورونې لاسته راوړنو کې اقتصادي وزي د نویو دندو پرامنځته کېدو پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یو لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکز و.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخوري. دا جنوبی وزیرستان د مسجد قبیله مشرانو نن په لسمه ورځ هم خپل پرلت ته دوام ورکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ډنګسو کورونو او دوکانونو معاوضه ورکړي، کنه اسلام آباد ته خپل پرلت وغځوي. بلخو د خیبر پښتونخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د قبایلو څنګه وای چې په دې مسله یې اعلی چارواکي خبر کړي او یاد ستونزه به ډیر ژر هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرائیل محمد په دې راپور کې واوري.
د دې پرلتوالو یو مشر حیات پریغال پرون مشال ډو ته ویل چې د دوی کورونه لس کاله مخکې په پوځي عملیاتو کې وران شوي، خو تر دې دمه ورته حکومت موازنه نه ده ورکړې. نوموړی وایي تر دې دمه د ډیرو کورونو سروې هم نه ده شوي.
یا اته اتیا داسې کلی دي چې هغه بېخي لا سروې شوی نه ده. تر اوسه پورا خلک هلته په ټینټونو کې پراته دي. هلته په دې کې لا دا تحصیل مکمل د مځکې د مخ نه سره د بازار ورک شوی دی. ماکین تحصیل سره د بازار د ځمکې د مخ نه ورک شوی دی. او بیا په دې کې لاندې چې کوم نور تحصیلونه دي، سراروغه شو، سروې کې شو، اخوا تیارزه شوه، په دې کې هم تقریبا 50% علاقې داسې دي چې مکمل توګه باندې لکه ورانې شوي دي، خرابې شوي دي. سپینکۍ رغزی بازار چې کوم لکه 1500 ماکین نه بعد دویم بازار و د مسعود کام چې یو قسم هب کراچۍ ته به دی ځای نه ګاډي تلل کاروبار به کېدو پکې، هغه نن یو سنگل دکان هم په ځمکه باندې نشته.
په ټان کې د یو مسجد په نوم د مسجد پرلت یو بل مشر مالیار مسجد پرون مشال ډو ته وویل چې له کلونو راهیسې یې وخت نا وخت مظاهری کړي او حکومتي مشرانو ته ورغلي چې په پوځي عملیاتو کې د دوی دوران شو کورونو او بازارونو پیسې ورکړي، خو تر دې دمه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی.
پرون مو یو شاندار ریلی هم بسلی وا چې په هغه کې په زرونو خلکو ګډون درلوده. حکومت لخوا یو تحصیلدار هم نه دی راغلی چې تاسو د څه لپاره دلته پرلت روان کړی دی. نو زمونږ د وطن چې کیمه د حکومي اسمبلی غړي دي یا د صوبایي اسمبلی غړي دي، هغه زمونږ د پرلت راغلی وو هغوی زمونږ سره دا خبرې وکړي چې انشاءالله هلته به مونږ اواز پورته کوو.
د خبر پښتونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې د قبایلو څانګې ویاند احسان دول دا مني چې په جنوبي وزیرستان کې ځینې سیمې له سروې پاتې دي او د ځنو سروې ورو روانه ده، خو نوموړی وایي د دې ذمواري په سروې کوونکو ډلو راځي او دوی له دې مسلې اعلی چارواکي خبر کړي او ډېر زر به یې حل راووزي. خو احسان دول پرون مشال ډو ته دا هم ویل چې د جنوبي وزیرستان ډېری خلکو ته د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضې هم ورکړل شوي دي.
په دې کې اوه څلوېښت زره چې دي دا ویلیډیټډ سروې دي، دې ته چیکونه ریلیز شوي دي او که څه پاتې وي هغه به زر ریلیز شي. او څلوېښت زره چې دي په دې کې اوسه پورې مسله شته. بیا خو د جنوبي وزیرستان نه چې کومه د سروې مسله ده په دې باندې زمونږ چې کوم د ریلیف او ریهبیلیټیشن چې کوم منیسټر دی اقبال وزیر دا هم په خبر دی.
پاکستان حکومت په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد راه نجات عملیات ترسره کړل چې له کبله یې د حکومتي شمیرو له مخې 80,000 کورونه ړنګ شول او په لکونو خلک کډوال شول. او زیاتره کډوال خپل کورونو ته تللي، خو وايي حکومت دې دوی ته د ړنګو کورونو او بازارونو معاوضه ورکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له ټانک څخه ځو د ډېر اسماعیل خان پر لور. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ډېر اسماعیل خان مرکزي زندان کې بندي دي. د نوموړي وکیل وایي منظور په تنګه کوټه کې له داسې خلکو سره نږدې اچول شوی چې په خطرناک جرمونو کې نیول شوی دي. د نوموړي په خبره له چا سره ملاقات نه پرېږدي، خو چارواکي دا نه مني. وایي د منظور پښتین هیڅ حق نه دی تړل شوی او له اصولونو سره سم ساتل کیږي. بشیر ګواښ په دې اړه راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بندي مشر منظور پښتین وکیل وایي هغه په ډېر اسماعیل خان مرکزی زندان کې په ډېر بد حالت کې ساتل کیږي. شهاب الدین خټک د فروری په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې لا تر اوسه عدالت منظور پښتین ته سزا نه ده اورولې، نو هغه باید د مرکزی زندان پر ځای په حوالات کې وساتل شي. نوموړی زیاته کړه
ملاقات ته خو تر اوسه پورې څوک نه دی پریښودی، دغه خو بذات خود یو ډیره لویه یعنی بې انصافي ده، زیاته ده او د اصولو د کم قوانین چې دي د جیل قوانین چې دي د هغې خلاف ورزي. دا منظور چې کومو کیسونو کې چارج ده نو هغې کې خو لا د ټرایل نه ده شوی، نه ده سزا شوی ده. هغه خو به تر هغې پورې انوسنت یا معصوم یا بے گناہ ګڼل کیږي چې څو پورې پہ جرم ثابت شوی نه وي، شهادت نه وي شوی، بیانونه نه وي شوی. په یو سیل کې ساتل ده، هغه سیل داسې وي چې هغه ډېر خطرناک او ډېر جرائم پیشه او دهشتګرد او دلته ملزمان ساتلی شي که نه، نو هغه سیل لکه ډېر لنډ تنګ وي، هغه سره یو ناروا سلوک روان ده.
منظور پښتین د جنوري په 8مه د ریاست خلاف ګډوډۍ جوړولو او کینی خورولو په تور نیول شوی دی. د هغه وکیل شهاب الدین خټک زیاته کړی چې د یو سیاسي قیدی په توګه باید منظور پښتین ته د کتاب او رسپانې د لوست ازادي وي چې نه ده ورکړل شوی. داغه په خبره د پښتین د بشري حقوقو تړلو مسله به په عدالت کې راپورته کړي. د ډېر اسماعیل خان د مرکزی زندان محرر محمد سلیم مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې د منظور پښتین سره د ټاکلې ورځې یعنی جمعې په ورځ ملاقاتونه ونه شول، خو زیاته یې چې دوی نه پر هغه بندیزونه لګولي او نه یې هم حق خوړل شوی دی.
د جمعې په ورځ خلک ملاقات ته راغلي وو، خو منظور پښتین سره یې ځکه ونه لیدل چې هغه عدالت ته تللی وو، بیا یې هلته ملاقات کړی. موږ هغه ځکه یوازې ساتلی چې په زندان کې پرې څوک حمله ونه کړي او نقصان ورته ونه رسوي. دا ذهني شکنجه نه ده، هغه کولای سي اخبارونه ولولي. د ریډیو اوریدو اجازه هم ستا که کورنۍ ورته د خوراک څه راوړي هغه هم مشور کو، نور خو یې کورته نسو دی شلای.
د منظور پښتین د مقدمه اوریدنه بعد د فروری په 8 نیټه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور غړي هم په زندانونو کې په داسې وړو کوټو کې ساتل شوي وو. په دوی کې یو عبدالله ننګیال هم دی چې ډېره موده په زندان کې تیر کړې او اوس مهال په ضمانت خوشې شوی دی. هغه مشال ریډیو ته د دې کوټو داسې تشریح وکړه.
سنتری بدلی درې درې ګنټې پس نور هیڅ څوک ملاوي دوه تنه در پرېږې دي. تقریبا درې 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 ګزه اوږدې، درې نیم ګزه او دوه نیم ګزه څو سواری په هغه کې درې کسانې یو یا پنځه کسان اچي، چې پنځه شي یا شپږ اوپر کې شي نو بیا ډېر سخت تنګي پکې. نو دغه چکۍ او لیټرین هم په دې کې دننه ای.
پښتون ژغورنې غورځنګ د غیب کړو شو کسانو عدالت ته حاضرول، د هدفي وژنو بندیدل، پر قدرتي وسایلو د خلکو واک، د ماورای عدالت قتلونو ودرول او د وسلوالو سره د پاکستاني پوځ د اړیکو پرې کول غواړي. د پاکستان پوز په وار وار دا تورونه رد کړي او دغه غورځنګ د نورو د ګټو لپاره په کار کولو تورنی. دا غورځنګ دا نه مني او وایي چې خپل حقونه د عین د مخې غواړي. د پوز دریځ دی چې د ترګړې په ضد جګړه کې دومره قرباني ورکړي چې اوس په قبایلي سیمو کې امن دی.
زموږ غله مشال رادیو خاوري لډیر اسماعیل خان زو د پېښور پر لور او موضوعات د روغتیا په اړه دي. پرون په پېښور کې د صوابۍ مردان او نوشار د روغتیا شزنه کارکونکو په صوابۍ کې د خپل دوه همکارانو د وژنې پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. دوی له غونچیا او شکیلې څخه د پاتسو ماشومان لپاره له حکومت د هغوی کورنیو ته د پولیسو په شان د شهید پیکیج ورکول غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو میرمنو دا غوښتنه هم وکړه چې ماشومان ته د پولیو د ویکسین ورکول پر مهال د حکومت د دوی امنیت یقیني کړي او د نامنی په پیښ ککړ کسان دی ونیول سي او هغوی ته د سزا ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل د مشال اړیو خبریال غلام غوث له پېښور راکوي.
د احتجاج پر مهال د مردان د روغتیا یوې خزینه کارکونکي زیتون بیبي مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو ته د پولیو د ویکسینو ورکولو پر مهال دی حکومت د ټولو خزینه کارکونکو امنیت یقیني کړي او په داسې پیښو کې ککړ کسانو ته دی سزا ورکړي شي.
په یو څو ډیسټریکو کې سکیورټي صورتحال ښه نه دی، مطلب هغه دونه 100% نه دی. حالیه مثال به موږ ثوابې واخلو چې په ثوابې کې تقریبا سکیورټي چې دانو د نش برابر و. په دې وجه باندې هلته داسې حادثه پیښه شوه چې زموږ ادبه ایل ایچ ډبلیو چې دینو هغې خپلې زندګۍ بیلې او د هغې نه واړه واړه ماشومان بچیان پاتې شو، کوم چې بالکل بې اثري او بې دغه پاتې شو. دې ټیم سره د سره پولیس نه وو،
په پېښور کې تیره ورځ د صحت د محکمې څو نورو احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې په صوابۍ کې د غونچې او شکیلې د مړینې وروستو دی حکومت اوس د دغه دواړو د ماشومانو لپاره د مالی مرستو انتظام وکړي.
اغي ته د شهدا پیکج ملوشي، د اغي چې کوم ماشومان دي د اغي د خیال وساتل شي، اغي ته د روزګار ورکړي شي، د اغي قاتلان د فورن گرفتار کړي شي، اغي ته د سزا ملوشي.
حکومت لا پکار دي چې دغه زموږ خو د تحفظ راکی او موږ د سکیورټي تنظیم وکړي. الله موږ کار کوو ځکه چې موږ به کار کوو کوم به خپل ځان خیال ساتو. دوی له سپکاري چې دوی له یو خپل یو شهدا پیکج جوړ شي او د دې کوم قاتلان چې کوم دي هغه ونیول شي.
حکومتي چارواکو د روغتیا د کارکونکو د دې احتجاج په رد عمل کې سندې ویلي، خو تر دې وړاندې د ثوابي د پرمولو په کلی کې د پولیو د ساسکو ورکولو پر مهال د وجلې شوی دوه خزینه کارکونکو د پیخي په اړه د پښتونخوا وزیر اعلی د دغه پیخي نوټس اغیستلې وو او د پولیو په کارکونکو د دغه برید مقدمه د ترګری زد د پولیسو د محکمې سی ټی ډی لخوا په مردان کې د نامعلومه وسلوالو په زد ثبت کړی شوی و، خو تر دې دمه پولیسو د دغه پیخي په تړاو څوک نه دی نیولې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوځو د کورونا وایرس پر لور. د پاکستان حکومت وايي د کورونا وایرس د ډیری مشکوک ناروغانو ټیسټونه سوي، خو تر اوسه په چا کې د وایرس د موجودګۍ په خلې نه دي سوي. د په داسې حال کې ده چې د دې وایرس د خطر له کبله په خیبر پښتونخوا کې حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د کورونا وایرس د مخنیوي فاقي څنګه وايي د قبایلي زلو په ګډون په ټولو سبو کې چمتووالی نیولی، خو د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مرستیال مشر بیا وايي که څه هم په چین کې کورونا وایرس په ډسمبر میاشت کې رامنځته شوی، خو دوی تر اوسه د تشخیص بشپړ حالات هم نه لري. نور حال اسرائیل مومند راکوي.
د پاکستان د وفاقي حکومت د کورونا وایرس مخنیوي څنګه ویان د ډاکټر محمد سلمان وای د صحت په وزارت کې د دې وایرس د مخنیوي په هدف ځانګړي ډله ټاکل شوی او په ایرپورټونو د خلکو سکرینینګ روان دی. نوموړي پرون مشاره دوی ویل چې د ملک په ټولو صوبو کې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره مرکزونه او هسپتالونو کې ځانګړي وارډونه هم جوړ کړل شوی.
په لیبارټریو کې موږ اوس ټیسټونه شروع کړي چې دا رنګ د مریض په وینه کې کورونا وایرس معلوم کو، خو تر دې دمه په چا کې دغه وایرس نه دی موندل شوی. په ټولو صوبو قبایلي ضلعو کې موږ د کورونا وایرس د مریضانو ځان له ساتلو لپاره مرکزونه جوړ کړي دي او ورسره مو د ډاکټرانو او نورې طبي عملی ځانګړې ډلې جوړې کړي دي چې د دغه کسانو ټیسټونه وکړي او صوبایي حکومتونو ته موږ په دې لړ کې ټول هدایات ورکړي دي.
دا پر اصل کې دا چې له چین سره د پولي درلودو له کبله د فروری په دریمه خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کرونا وایرس د خطرې لکبله بیړنی حالت اعلان کړ. د طبي خدماتو څنګه مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې په پیښور کې پولیس سروسز هسپتال د کرونا وایرس مشکوک مریضان لپاره ځانګړی کړل شوی او په لډریډنګ روغتون کې هم یو ځانګړی څانګه جوړ کړل شوی. د خبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مرستیال مشر او د لډریډنګ هسپتال ډاکټر عبدالواحد پرون مشال ډو ته وویل چې د دوی په هسپتال کې د کورونا وایرس یو مشکوکه مریض داخل کړل شوی خو تر اوسه پورې د وایرس د تشخیص کولو لپاره پوره بندوبست نه لري. نوموړی وایي په صحت څانګه او هسپتالونو کې ډېرې نیمګړتیاوې دي.
د صحت چې کومه محکمه ده هغه بغیر وزیر صحت چلیږي. چې زمونږ کوم غټ هسپتالونه دي لیډی ریډنګ، شیرپا، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او د صوبی نور غټ هسپتالونه، په هغو کې نه د ماشومانو لپاره آی سی یو شته نه نورې آی سی یو پوره دي. نو دلته د په صوبه کې د ډینګي وایرس یوه وبا خوره شوې وه هغه اوسه پورې چلیږي. نو الله دې نه کړي چې د کورونا وایرس ډایګنوز کیسز یا دا وایرس راشي صوبې ته یا دې هسپتالو ته، نو ماته نه ښکاري چې د صحت محکمه د هغې چې کم بوج دی هغه برداشت کړی شي.
بلخوا په اسلام آباد کې د صحت حکمي اداره یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلتھ چې یو هسپتال هم دی، د دې د خطرناک ناروغیو د څار څانګې مشر ډاکټر رانا محمد صفدر پرون مشال ته وویل د دوی په هسپتال کې د کورونا مرض د تشخیص لپاره له پرون راهیسې ټیسټونه پیل شوي دي.
تر دې دمه موږ د شلو کسانو ټیسټونه کړي خو په یوه کس کې هم کورونا وایرس نه دی موندل شوی. د زکام وایرس چې کوم علامات دي نو هغه د کورونا وایرس هم دي. نو له دې څخه د بچ کېدو لپاره هغه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي چې کوم له زکام څخه د بچ کېدو لپاره وي، لکه وار وار په صابون لاس وینځل، ماسک استعمالول، د ټوخي پر وخت خولې له لاس وړل، تر دوایانو زیات د واکسینونو ضرورت دی.
کورونا وایرس تر 14 ورځو پورې ځان خایي. پر دې وایرس سخته کسان ټوخیږي، سر درد لري، بدن یې کمزور وي او د ساه په اخیستو کې ورته ستونزې پیدا کیږي. د ادارې ویلي که د چا د بدن مدافع قوت زیات وي نو دا وایرس پکې په خپل ختمیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا د ممندو ګړو ملکانو لره روانو بلدیاتي انتخاباتو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. بلخوا ځین نور ملکانو د دوی له دریس سره اختلاف څرګند کړی یا وایي چې یو شمېر صوبایي ادارې په خواني فاټا راغلي او د صوبایي اسمبلی انتخابات هم سوي نو اوس بایکاټ څه معنا نه لري. په دې اړه نور حال شاهنواز ترکزی راکوي.
د مومندو اکثریتي ملکانو در روانو بلدیاتي انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړي او د پولیسو لخوا د لانجو د هوارولو لپاره کونسلونه چې ورته ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل ویل شي د وجود د منلو نه انکار هم کړي. دوی پرون په غلنې کې یو لوی جرګه وکړه چې په کزین ملکانو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو حمایت وکړو او وی ول چې اوس خو د فاټا انزیمام شوه نو د دوی خبره شاید هیڅ زور را نه وړي. جرګې ته په خبرو کې ملک اقرار خان وویل
کومه د پولیس ډی آر سی جرګه چې جوړه ده دې ته منګه په یو شکل باندې نو تیار نه بخپل مشر دې ته پریدو نه بخپل کشر دې ته پریدو. دا بس منګه قومي اتفاقي د قوم کما د دغه خبره د اتفاق خبره چي ده د دې لپاره به منګه زو خیبر ته بم زو دې ته بورک زو ته بم زو دغه ته ټولې جنسو ته بزو منګه م اخ زړه پاټه غواړو صرف نو میراله بدل کړي دې خپل ظلم او د غره باندې پاسه برداشت کړي او نور منګه ته هیڅ قسمه مرات را نه کړل.
ملک موسم خان دغه ملکانو د خبرو سره اختلاف کاوه او ویل چې د اول نه پکاروه چې د صوبې اسمبلی او د پاره د کیدونکو انتخاباتو نه بایکاټ کړي وي. د سوال وکړه چې ګری مخالفت به کومه ګټه راوړي.
کتا سودا جرګه کوي او ستانه د بلدیتي انتخابات وشو لکه څنګه چې په خوله باندې وي او به زنه د ایم پی انتخابات وشو په کوټه کې ناش تا نه مانه کنه نن چې ته دا خبره په میدان باندې کې کنه ته په هغه میدان نه ودرېږي چې په کوم ځای کې بکسک دی او الته چې کوم ځای ته هغه سړی د سګن نشینی ولې دا خبره په دې میدان مکو.
ملک فیاض فیضی وویل چې دوی د فاټا انزیمام په ضد په سپریم کورټ کې ریټ او یا درخواست هم کړي خو ده وویل چې په هغې کې به وخت لګي نو د فیصلې نه وړاندې به دوی د صوبې حکومت ته ډیرو ادارو نه بایکاټ کوي.
نو زموږ د ټول قوم د روان بلدیتي الیکشن نه بالکل بایکاټ دی. انشاءالله دا بایکاټ به جارو سدو قوم تاسو خوښه ده دسې د چا روري د چا زوی نو په دې کې به بھرپور کوشش کوو چې یاره موږ خپل رورم هغه الیکشن ته پرې نږدو خپل بچیم پرې نږدو نو دا 100% مرستې به کوو.
پرون په ظاهره دغه ملکانو کې ډېر اختلاف وو. یو وخت پکې لانجه هم وشوه چې جرګې د یوې ګنټې پورې ماتله کړې وه. چې ورستو جرګه شروع شو نو بیا هم پخپلو کې په یو بل ټکونه وکړل، ولې دراتونکو جرګې د پاره هم کومه نیټه مقرره نه کړه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوې. انیس اجمل به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل جګړې پای ته رسولو کار کوي. نوموړي د فروری په 14 د کانګرس ګډې غونډې ته د کلنۍ وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې موجود امریکایي پوځیانو په خپل عزم او زړورتیا سره د جګړې په میدان کې پرمختګ کړی چې له کبله یې دا مهال د سولې په مخه خبرې روانې دي. د جنوبي وزیرستان د مسجدو قبیلي مشرانو له حکومت غوښتي چې په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شوو کورونو دوکانونو معاوضه ورته ورکړي، ګنې په اسلام آباد کې به احتجاجي پرلت وغځوي. د یو مسجد په نوم د ډلې د احتجاجي پرلت د تیرو شاوخوا لس ورځو راهیسې په ټانګ کې دوام لري. د روغتیا خزینه کارکوونکي وایي په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر زیاتېدو ته په کتو باید حکومت د روغتیا ټیمونو ته امنیت ورکول یقیني کړي. پرون په پیښور کې د یوې مظاهرې پر مهال د روغتیا کارکوونکو دا هم ویل چې د سوابې په ګډون په ځینو نورو ضلعو کې اوس هم د پولیو ټیمونو لپاره امنیت ښه نه دی. د بلوچستان په کوټه کې د کینسر ناروغۍ د درملنې لپاره د لومړني روغتون د جوړولو د منصوبې پرانسته وشوه. د دې منصوبې پرانسته پرون وزیر اعلی جام کمال وکړه. د پاکستان چارواکي وایي د کورونا وایرس د تشخیص لپاره په ټولو صوبو کې مرکزونه او پروختونونو کې ځانګړي واډونه جوړ کړي دي. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس د ډېرې مشکوک مریضانو ټیسټونه شوي خو تر اوسه په چا کې ردي تصدیق نه دي شوي. بلخوا حکومت په خیبر پختونخوا کې بیړني حالت اعلان کړي. او د چین د روغتیا ملي کمیشن ویلي په دې هواد کې د فروری تر 14 پورې د کورونا وایرس له وجې 490 کسان وژل شوي او په 3340 کې ردي ناروغۍ تصدیق شوی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد کورنی ورسپانو د ځینو اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غرسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د شپږ ارب ډالر قرض منځوري ورکولو سره سره په یو مالیاتي نظم او ضبط عمل کولو شرط هم ایښودی وو. خو د ځینو مسلو له وجې داسې ښکاري چې حکومت پر عمل کولو کې د مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي د ریوینیو هدف نه پوره کېدو غټه وجه په درآمداتو کې د کمی له وجې د ټیکسونو کم راټولول دي. بل دا چې د ملک معاشي حالات هم ښه نه دي او تر ټولو لویه مسله په ګرانۍ کې اضافه ده او د شیانو اخیستل د خلکو د وس نه بهر شوي. د خزانه وزارت تر مخه یخنۍ لوجې پیداوار را کم شوه دی او په مارکیټ کې د سبزیانو په ګډون د خوراکي شیانو په نرخونو کې اضافه شوه ده. ورسپانه لیکي حکومت د IMF فشار لوجې د رواني میاشتې ډومبۍ نیټې نه ګیس په نرخونو کې 15% اضافه کوي چې لوجې بطری صنعتونو سره سره کورني صارفین هم متاثر کیږي. د معیشت بهتري لپاره حکومت ته ګامونه پورته کول پکار دي، خو داسې هم نه چې خلکو له اساني پیدا کولو په ځای د هغوی مشکلات نور هم زیات کړي. وزیر اعظم په خپل هم پر روانو حالاتو پریشان دی او ځکه د معاشي ټیم غونډې بار بار رابلی. نو IMF لا پکار دي چې د پاکستان په ولس دي دومره بوج نه اچوي چې د برداشت کولو نه یې بهر وي. دا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د 13 لسیزو راهسه هر کال پاکستان 5 فروری کشمیریانو سره د یووالي په توګه لمانځي، خو د تیر کال په اگست میاشت کې هند خپل تر انتظام لاندې کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختم کړو، په کم چې پاکستان سخت خبرګون وښودو او دا معاملې د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم راپورته کړه. پرون د نهه پورز د پاکستان قومي اسمبلی کې یو واري بیا کشمیر په معاملې خبرې وکړې شوې او پارلماني استازو له هند غوښتنه وکړه چې کشمیر کې خپل کارویان بندولو سره د بشري حقوقو تنظیمونو ته د یاد سیمې ته د تللو اجازه ورکړي. ورسپانه لیکي هند یو طرفه ګام پورته کول وروسته پاکستان د نړۍ مختلفو ملکونو مشرانو او بشري حقوقو تنظیمونو په وړاندې د معاملې راپورته کړه او د کوششونو د نتیجې راووتله چې د بخښنې نړیوال سازمان او هیومن رائټس واچ د هند لخوا په کشمیر کې د بدانتظامۍ پر ضد د خپل خیالاتو څرګندونه وکړه. خو د افسوس خبره ده چې د ځینې اسلامي ملکونو په ګډون د نړۍ یو شمیر نور طاقت لرونکي ملکونه په دې معاملې غلي پاتې شول. ورسپانه لیکي تر څو چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر شخړه موجوده وي نو دواړو ملکونو ترمنځ حالات به همداشان خراب وي. ملګري ملتونو سره سره نړیوال قوتونه که په دې منطقه کې امن غواړي نو ورته به دا مسله حل کول وي.
مطبوعات
ډیپلومیټ مجله لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین په ووهان ښار کې 1500 پاکستانی زده کوونکي میشتي، خو ګڼ خلک دا شمیره ردوي او وایي چې د چین په دې کورونا وایرس ځپلي ښار کې تر 2000 پر زده کوونکي میشتي. بل خوا واسطي جورنال لیکي چې دا مهال د هند اقتصاد د سخت سستروي ښکار دی. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر واوري.
ډیپلومیټ مجلې په خپل یو مقاله کې په چین او پاکستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع راخستې ده. ولیکي چې د چین د هوبی صوبې په ووهان ښار کې د یاد وایرس له امله چې کومه نړیواله ستونزه رامنځته شوې ده، هغه د چین او پاکستان ترڅنګ د نړۍ ولس اغیزمن کړی. د مجلې په خبره د تازه شمیرو له مخه 20000 نه زیاتو کسانو کې د دې ناروغۍ پخلی شوې او د مړو شوو شمیره 490 ته رسیدلې ده. د مجلې په خبره د 1.5 میلیون آبادی والا ووهان ښار کې د دې وبا له امله په نړیواله کچه ځکه ډېرې اندېښنې رامنځته شوې چې په یاده صوبه کې د پاکستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هیوادونو سره تعلق لرونکي څه د پاسه 21000 رجسټرډ زده کوونکي میشتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ووهان ښار کې د پاکستاني زده کوونکو شمېره 1500 ښودلې ده، خو په چین کې دننه ځینې خلک په دې باور دي چې دا شمېره تر 2000 پورې ده. د مجلې په خبره دغه خلک وار له مخه اندېښمنو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا وړاندې کړل شوو شمیرو نور هم اندېښمن کړی دي. دغه زده کوونکي او د هغوی کورنۍ په دې اند دي چې ښکاري داسې د بهرنیو چارو وزارت دا شمیره کره نه وي او پوښتنه راپورته کوي چې یو هیواد ته دا معلومه نه وي چې د هغوی څومره زده کوونکي په چین کې زده کړې کوي، نو دوی نه به په راتلونکو وختونو کې د مرستو څه تمه وساتي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د هند اقتصادي صورتحال په اړه په خپل راپور کې لیکي چې دا مال هند په کلونو کې تر ټولو سخت اقتصادي سستروي سره مخ ده. سخت کال د هند کلنۍ خساره د 3% نه 3.15% ته د پورته کېدو په حال کې ده. د ورسپانه په خبره موجوده حکومت ژمنه کړې وه چې په کلیوالو سیمو کې به د تعلیم او صحت ترڅنګ د ولس په خېګړه د کلنۍ بجټ 10% مصرفوي. د ورسپانې په خبره وزیر اعظم مودي دا مهال په ولس کې محدوده مقبولیت یوازې د دې وجه لري چې کلتور سره تړلي موضوعات راوچتوي، خو د ورسپانې په خبره که اقتصادي حالت هم داسې روان وي نو د کلتوري موضوعاتو خبره به هم ورته ګټه ونه رسوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ډانس پانی د پاکستان په چارو کې د پوز د اماډي کو د ادارې ایس پی آر د کار او غیس پاړه په وای اداریا کې لیکلي چې د وخت په تیرې دو سره د ادارې ډېر غزیدلې ده او د مشرانو ځینو سرګندونو یې پر ټولنیز رسنیو لانجې هم راوړاندې کړې دي. په اداریا کې راغلي چې ایس پی آر باید خپل اصل کار ته پام وکړي. نور حال د شاهین بنیری سخاورو.
ډان ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې آی ایس پی آر د پاکستان په چارو کې یو غیر معمولي ځای موندلی. د ادارې نوی مشر میجر جنرل بابر افتخار خپله چوکۍ سنبال کړې ده. د 1990 د لسیزې پورې دا یوه وړوکې اداره وه او د پوځ د عامه اړیکو د یوې څانګې په توګه به یې کار کاوه. تیرو څو کلونو کې دا نوره هم وغځېده، وسیلې ورته ورکړل شوې او نور خلک ورپکې په کار وګمارل شو او د میډیا او کمیونیکیشن په میدان کې بلابلې هلې ځلې پیل کړې. دا هر څه په داسې وخت کې کیږي چې په دې نوي ډیجیټل دور کې خلک نور هم د یو بل سره تړل شوي، معلوماتو ته لاسرسی لري او په انفرادي او د ادارو په کچه یې واک ترلاسه کړی دی. د حکومت چې کومې د اطلاعاتو ادارې دي هغه لا د نوي دور په غوښتنو ځان پوه کوي، خو د پوځ د اطلاعاتو ادارې ځان نور هم قوي کړی دی. په ادارې کې راغلی چې کله جنرال آسم باجوا د ایس پی آر مشر و نو د ادارې له ډېرې پنګې ورکړل شوې او په قامي منظرنامه کې خپله پراخه موجودګي وښودله، خو له دغې وروسته د میجر جنرال آصف غفور د واک په موده کې ایس پی آر نور هم وغځېد او یو لوی سیاسي کردار یې ولوباو. خبري غونډو ته په وینا کې نوموړي داسې څرګندونې هم وکړې چې د هغه سره اختیار نه و. هغه د پوز ویاندو خو په سوشل میډیا یې د ځینو کسانو سره داسې ټکر هم راغلو چې په نتیجه کې پرې نیوکې وشوې. د دې په نتیجه کې آی ایس پی آر په داسې تنازعو کې هم ښکیل شو چې باید ځان ترې خوندي ساتلې وي. د ادارې په پای کې راغلي چې باید د آی ایس پی آر نوی مشر دا څانګه خپل اصل کار ته محدود وساتي او د هیواد په قامي بیانیا مثبت اغیز پرېږدي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو د اپلیکیشن تر څنګ تاسو د ویب سایټ له لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب سایټ پته ده www.mashalradio.com. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان ویزا اخیستونکي شکایت کوي چې پولیس ترېنه د ویزا اخیستو پر مهال په زرګونه روپۍ غواړي، او که څوک پیسې ورنکړي نو د ویزا اخیستو لپاره د پاکستان کنسلګری ته نه پرېښودل کیږي. د ننګرهار چارواکي هم په ویزا اخیستو کې ستونزې مني، خو وایي چې هڅه کوي د ستونزې ته دایمي حل لاره ولټوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
سره له دې چې افغانانو ته د پاکستان ویزا په وړیا توګه ورکول کیږي، خو په ننګرهار کې د پاکستان له کنسلګرۍ نه ویزا اخیستونکي وایي چې د ویزا اخیستو پر مهال ترې پولیس زرګونه روپۍ غواړي، او چې څوک پیسې ورنکړي په میاشتو میاشتو هم په دې نه توانېږي چې ویزا ترلاسه کړي. سو تنه ویزا اخیستونکي وایي:
جب کې را سره څلور زره افغانۍ وي او سړی رانه غوښتلې 15000 روپۍ، په هماغه وخت مې صرف د بل چا نه را پیدا کړل، 15000 روپۍ مې سار ورکړي دي. عسکر کو خیو چې نوم یې فشاکم خاصر عسکرم دی، حسین خیل په نام باندې عسکر دی، هغه کمیشن کار څنګه سره مخ کړم او 15000 روپۍ هغه ما ورکړي. دا نه مایسې پورې بولم بیت واپس راوړسته، اوس نه عسکر شته او نه کمیشن کار شته. کمیشن ګاران نیوري او په هغه طرف باندې کوم دی هلته کوم دی جانونه ډک شي، 3000 اخلي، 2000 اخلي، 4000 اخلي، دا مونږ دوست مونږ هوس نه کیږي. او په هغه طرف فرق د لچا چا ضرورتونه هغه بیماران مصیبت چې کوم فرق واري هغه هم دلته پاتې
دغه طرف نه چې دی د پاکستان کوم کسان چې دی هغه کسان نه باسي پیسې اخلي او هغه سیدل نه کوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي سوراب قادری هم وایي چې ولایتي شورا ته هم څو ځلی خلک په شکایت راغلي. دوی د خلکو ستونزې له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت سره شریکې کړې، خو حل لارې ورته نه ده موندلې.
زه تاییدوم چې دلته د پیسو په زور، د واسطې په زور باندې ویزه په یو ورځ کې په دوه ورځو کې اخیستل کیږي. بالکل دغه مشکلات دلته په کنسلګرۍ کې شته. موږ همیشه د مرکز سره، د ولایتي ادارې سره دغه مشکل هم شریک کړی دی، حتی وزارت خارجې ته هم دغه مشکل موږ شریک کړی دی. متاسفانه حل لارې تر اوسه نه دی پیدا.
د ننګرهار د والی ویان عطاولله خوګیړی هم د خلکو نیوکې مني، خو لامل یې د ویزو اخیستونکو د شمیر زیاتوالی ګڼي.
د پاکستان د ویزو مراجعین ډیر زیات دي، همدا لامل دی چې هلته بیلابیلې قضیې رامنځته کیږي، کله و هلته کول بې نظمي او فساد ټول رامنځته کیږي. یو ستر لامل دا ده چې پاکستان قونسلګری تر شپږو سوو پورې خلکو ته ویزې ورکوي، او د ورځې من 3000 کسانو پورې مراجعین لرو.
په جلال آباد کې د پاکستان قونسل ګریته د ویزې اخیستو لپاره پر ننګرهار سربیره د کونړ، لغمان، نورستان او لوی پکتیا څخه هم خلک راځي چې هر ورځ شمیر زرګونو کسانو ته رسیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په پاو کم 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته ده مشال رادیو .com. له ننګرهار د خوست پر لور، پرون د خوست د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې د ناروې کمیټې په مالي مرسته د فزیوتراپي د زده کړې مرکز په فعالیت پیل وکړ. د خوست روغتیایي چارواکي وایي په دې مرکز کې به د سویل ختیځ شپږ ولایتونو محصلان 2.5 کلنۍ مسلکي زده کړې کوي. د چراغ په وینا دا چې افغاني ټولنه یو جګړه ځپلې ټولنه ده، نو ناروغان یې تر ډیره د طبي درملنې تر څنګ فزیکي درملنې ته هم اړتیا لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د فزیوتراپی د زده کړو مرکز د نرسنګ او قابلګۍ په پخوانی ودانۍ کې پر فعالیت پیل وکړ. په دې مرکز کې چې د سویل ختیځو شپږ ولایتونو محصلان به پکې دوه نیم کلنی مسلکي زده کړې کوي، د ناروې کمیټې لخوا دوی لپاره د خوراک او اوسېدو انتظام هم نیول شوی دی. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانساري د فزیوتراپی د زده کړې مرکز د پرانیستې په څنډه کې مشال راډیو ته وویل
تقریبا د شپږو ولایتونو محصلین به دلته روزل کېږي. د فزیوتراپی په برخه کې تقریبا د دې دوه نیم کاله به دغه دوام کوي. یو دوره یې انشاءالله د هغې نه به بله دوره شروع کېږي. دلته تقریبا تر درې لاکو ډالرو پورې مصرف راځي په دې باندې، او موږ به د دې سره په خوا کې دوه سنټر هم ولرو، د فزیوتراپی یو د زنانه لپاره او یو د مردانه لپاره. دا یو ستونزه وه د خوست میشتو لپاره، او انشاءالله په راتلونکي کې به دغه ستونزه حل شوې وي.
د مسؤلینو په وینا په دې مرکز کې به محصلانو ته د اورتوپیدی او عصبي فیزیوتراپی، قلبی او تنفسي فیزیوتراپی، سوختگی، نسایی او ولادي فیزیوتراپی په برخو کې محصلانو ته روزنه ورکول کیږي. دا چې د فیزیوتراپی لاله د ناروغانو درملنه څنګه کېدلی شي، یو تن ویناوال محصل ایمالی پاړو ویل
فیزیوتراپی یعنی فزیکی تداوی په معنا ده. کوم تداوی چې فیزیوتراپی په واسطه ترسره کیږي هغه دي برقي وسایل، میخانیکی وسایل او د لازم محرک په واسطه ده. فیزیوتراپی یوازې نه مسلک ده چې ساينټیفیک جانبي حوادث نه لري. موږ تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه یو جنگ ځبلې ده، نو د بیلابیلو فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، چې د دې لپاره له بلې هر تداوی څخه فیزیوتراپی یا فزیکي تداوی ته زیاته اړتیا لري.
د یاد مرکز دوه تنه محصلانو په خپلو خبرو کې ویل دوی هڅه کوي چې د جګړې معلولین بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
زه نعمت الله د سنټر یو محصل پایس، موږ هڅه کوو چې د همدې مسلک له لارې وتوانی وو چې هماغه کسان چې معلولین دي معلولین دي هماغوی خپله عادي ژوند ته راوګرځوه.
نوم مې جمشاد دی، د پکتیکا ولایت د زوړکو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ په فزیکي ډول باندې د انسانانو درملنه کوو، په دې کې موږ د دوا سره سروکار نه لرو، بلکې د فزیکي وسایلو سره او د فزیکي ماشینالاتو سره سروکار لرو.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان بیا په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې ډاکټران باید د ناروغانو په درملنه کې د بشریت سره د خواخوږۍ اصل په پام کې ونیسي.
د بسې مګر چې چاته څوک دی، د کوم فکر خاوند دی، سره کوم سړی دی، چا په دغه کې ماریبه کې زخمی دی یا سره کوم تشوي دی، تاسو ته دی کې انسان دی، انسان خدمت وکړي. نور دولتي قوانين به موږ باندې تطبیقو او هغه کار به کیږي ان شاء الله.
د خوست رسمي سرچینو په وینا چې په دې ولایت کې یوازې خواوشا 15,000 کسان د جګړې معلولین موجود دي، چې د وجود لږ تر لږه یو غړی د لاسه ورکړی او هغوی ترې وبریده فزیکي درملنې ته اړتیا لري، چې تر اوسه د معلولینو او بیمارانو د فزیکي درملنې لپاره ځانته مرکز او روغتون په خوست کې نشته.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
سمجھ غلا مشال رادیو سخاوری اوس زو د بلوچستان پر لور. د پاکستان په بلوچستان صوبا کې د کینسر ناروغي د مخنیوي لپاره د صوبې د لومړني کینسر هسپتال پرانیست شوی ده. پر دغه روغتون به 1550 ارب روپی لګښت شازي، او د جوړښت کار به په دوو کلونو کې پای ته رسیږي. په دې نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان د لومړني کینسر هسپتال خښته کښېښودله. پر دغه روغتوني هسپتال به 1550 بلیون کلدار مصرف راځي، کوم چې به په راتلونکو دوو کلو کې وسرته ورسیږي. پر دې مهال په کوټه کې وایي دستوري ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې په صوبه کې د کینسر ناروغي مخ پر زیاتېدو ده، او حکومت هڅه کوي چې مخنیوی زر تر زره وکړي. په دې اړه نور حال د حکومت پاکستان ویاند لیاقت شوانی چې داسې راته بیان کړی.
او په دې کې دولس وارډز به وي، په هر وارډ کې لس لس بیډز به وي، د دې علاوه یو ویشت جلا کمرې سنگل بیډ هغه به وي. ټوټل چې دی په دې کې یو سل ویشت بیډز په دا هاسپیټل کې به اویلیبل وي. په دې کې ګرده چې دی ماډرن جدید مشینری به وي، سامان به وي، او د مریضان د خدمت دپاره چې کومه میډیسن دی د کینسر پر حواله دا به په دې هاسپیټل کې به انشاءالله 24/7 به موجوده وي. نو انشاءالله د دې علاوه چې کوم کینسر مریضان دی کوشنیان دپاره پیرز انکالوجي جلا بلاک د دې علاوه هغه به جوړیږي انشاءالله.
دلته خبره په زړه پورې ده چې کینسر د دغه هسپتال لپاره د کوټ شاریان با په خاصه توګه د خیر شګړو کارکوونکو ډېری هلې ځلې هم کړې وې. په دې ترڅ کې د ټولنیزې رسنۍ یو فعال غړی ضیا خان د خپلې خوشحالۍ اظهار څه په داسې ټوکو کې راته وکړي.
دا نن کې نن ډېر د خوشحالۍ ورځ ده، په دې اړه چې نن د کینسر عالمي ورځ ده، او په دا ورځ باندې موږ له شپږ کاله زه چې کوم ناره راپورته کړې وه د کینسر هسپتال دپاره د بلوچستان دپاره، چونکې دا دومره سخته بیماري ده، یوارې علاج ډېر ګران دی، بیا په صوبه کې نه باري تو ډېر مشکلات وو. نن وزیر اعلی بلوچستان جام کمال صاحب د کینسر په د عالمي ورځ باندې یو ډېره بهترین تحفه ورکړه، او موږ دا هیله لرو چې دا پروجیکټ په زر تر زره مکمل شي، چې له هغه ځه به د بلوچستان د غریب عوام او خاص کر زموږ همسایه ملک افغانستان دا دواړه فایده واخلي.
د یادونې وړ ده چې په صوبه کې په تیرو دوو کلو کې د کینسر په ناروغۍ د اخته د 300 څخه زیات ناروغان یوازې داسې وو چې هغه د چارواکو په وینا د حکومت په مالي کومک د کراچي او لاهور په بیلابیلو روغتونونو کې خپل علاج کړی دی. د کارپوهانو په وینا چې په کوټه کې د کینسر ته روغتون د جوړېدو څخه به د غریبو خلکو لپاره د علاج ډېر اسانتیاوې وموندل سي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو پېښور ته پرم په پېښور هوم اکنامکس کالج کې د انجنونو زده کوونکو لپاره کلتوري میله جوړ شوی و چې پکې د زده کوونکو انجنونو د لاس پر جوړ شوو څیزونو سربېره د پاکستان د بیلابیلو صوبو او سیمو کلتوري او ثقافتي لباسونه او روایتي مشهور خوراکونه هم نندارې ته وښودل شوی و. په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دغه کلتوري میله کې یو خوکه د ټولو صوبون علاوه د کشمیر، چترال او گلگت بلتستان ثقافتي لباسونه جنکو اغوستي وو. نو بل خو ثقافتي ټنګټکور او خوراکونه هم پکې نندرتون لپاره اخوده شوی وو. دغه میله کې د پښتنو روایتي کالی اخستونکي او د پښتنو د سټال نمائندګي کوونکي زده کوونکي ماهنور مشال لیډو ته وایي چې په وړمبي ځل یې د خپل کلتوري لباس په دې میله کې واچو او ډېر خوند یې ترې واخیسته.
اول خو به موږ داسې ډریسینګ لکه په زړې زمانو کې به خلکو داسې ډریسنګ اسې یوزلی کولو، کور کې به کولو، او اوس خو به صرف چې داسې ایونټس کېږي نو موږ ته پته وچلی چې دام د کلچر یو حصہ ده، ډېر زیات انسان ریفریشمنټ شي.
د کیلش نمائندګي کوونکي او د هغه ځای مخصوص لباس اچونکي توبا نثار وایي چې په دې میله کې د پاکستان د ټولو صوبو د کلتوري لباسونو او خوراکونو نه خبر شول.
ډېر ښه خبره ده چې موږ خپل سټډیز نه علاوه د خپل ډیفرنٹ کلچرز موږ د پاکستان چې کوم کلچرز دی هغه ریپرزینټ کو، او داسې موږ نور کلچرز نه مونږه خبر شو چې څنګه ډریسز دي، څنګه خوراکي، نو دې لپاره دا ډېر زیات ضروری دی، مونږ ډېر زیات انجوای کوو. چترال کې چې کوم مین دا کیلاش ویلی چې ډېر پرومیننټ دی او ډېر فیمس دی، نو هغه ډېر اولډ کلچر، اولډ سویلایزیشن دی، او هغه ډریسز او فوډ او هر څه ډېر زیات پاپولر دی پورا ورلد.
د دغه غونډې تابع کوونکی د کالج یو اسسټنټ پروفیسور ډاکټر شهناز خټک چې په ټیکسټایل ډیپارټمنټ کې خودنه کوي وایي چې د هیواد د هر سیمې د مخصوص کلچر نندارتون یې پکې کړی دی. نن یوازې به دغه زده کوونکي د خپل هیواد د بیلابیل کلتورونو خبر شي، بلکې دا د دې د زده کړو برخه هم ده.
په دې کې مختلف سټالونه دي، موږ هرې صوبې د لپاره یو سټال دغه کړی دی، مشهور خوراکونه، د هغې لباس، کیسه، د هغې کلچر سره تعلق لري، هغه ټول شی موږ په یو سټال کې دغه ایخي مو دي. زمونږ جینکۍ او مت شان کپړې تیار شوې دي، ټیچرانې مو هغه شان تیار شوې. مقصد د دې زمونږ دا دی چې زمونږ د نوي چې کول دی مونږ د دې د خپل کلچر نه دی مونږ روشناس کو، چې دا ته پته ولګي چې مونږ د هرې صوبې مشهور خوراکونه کم کم دي، لباسونه څنګه دي، او نور موسیقي څنګه ده.
دغه کلتوري میله کې د پاکستان د بیلابیلو روایتي لباسونو نه علاوه خوراکونه هم ملاویدل چې پکې د چاسې دی غټي ورجی، د مردان پیړې، د پیښور چبلی کباب، د رزړو مټایي، او د نورو سیمو د ثقافتي خوراکونو نه علاوه حجره هم چې پکې رباب منګین علاوه کوخانه هم جوړ کړی شوی وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د جنوري پر 9 د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د پولیو وایرس ضد دوه ښځې نه کارکوونکي وژل شوي وي. نامعلوم وسلوالو نه یوازې دوه میندې بلکې د دوی دواړه اوه واړه ماشومان هم په بې موره کړل. د غونچی او شکیله ناز ماشومان هر ورځ د خپلو پلارونو څخه د میندو پوښتنې کوي، خو پلارونه یې په پلمو پام بل لور ته اړوي. د غونچی او شکیله ناز د کورنۍ په اړه د عبدالحی کاکړ راپور واوري.
هغه هم یو ورځ وه چې غونچا د ناوې په جامو کې په صوابۍ کې د زلدار کور ته ور وړل سوه، او نن هم یو ورځ ده چې زلدار د خپلې میرمنې غونچی سرته ناست هغه په مرګونی حالت کې په امبولنس کې هسپتال ته وړي. زلدار له مردانه صوابۍ ته په لاره وو چې له یوه نامعلومه نمبره ورته په ټلیفون وویل سو چې د پولیو په کارکوونکو چې برید سوی په هغه کې ستاسو میرمن هم زخمی سوی ده. زیردار مشال ریډیو ته وویل چې په بیړه بیړه ځان هغې لارې ته ورسولی چې ورزخه به امبولنس ته رېدلی.
نو بس یو ختم بولے سر جی دی حالت بالکل بگڑا ہو دی کہ کم دینو بس فریاد کرو کہ یہ من بولے ہو بس من بولے ہو بس بیا تمہاری کی تاسو کی جندلی دی کی نہیں کی جندلی سے پس سے وہ ایسا رستو نہ پوری پوزیشن کھولے نو کہ ما تے بھی کلا بس پتہ لگا جی کلا بڑا جی کو بھی پکڑ بھی نو غزولا بہت ناس نہیں ولا بھی نہ غزولا لاش زگوں تو کہ وہ بیا نہ سر کی لگے وہ لو خدا سے وہ کہ بہت تمری چھے ہولی ماں پاس بولے اس کے والد ماں سے یہ فراو سے یہ پٹا ہوا پتہ والا جی وہ چھ دی گنگی زمین دے لگا مت پاول کو
گولی د غونچی په ګردو کې لګیدلې وی. د دې د خاوند په وینا کله چې دوی هسپتال ته دننه سول نو ډاکټران ورلمخه د دوی په انتظار ول. هلته غونچا په اپریشن تھیټر کې و، او دلته د زیلدار په وینا هغه بهر لکه لیونی په برانډه کې ګرځېدی را ګرځېدی.
ڈاکٹر راغے نو خبر ہے بالکل سال عوام سے دی بلا خبر تو اخرے جواب دے سن میں تیرا دی ہوئی کہ من دونوں کوشش کو وہ مونگو اپریشن کی داسی اخرے کے غشے جوڑا خبر ہی تکا نا تو زمان بالکل دخبو لیا سنو دب دا سے روان کی مائی تیو سی ہوئی کہ خدر ہو سیجا اور غیرے کہ غبی بس تغیر سپیر سنو بس زمان پا سپار کو دی مجھے دی 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 دی
د صوابۍ بوکو کلی اوسیدونکو 28 کلنه غونچا له تیرو شاوخوا لسو کلونو راسي د حکومتي کارکونکو په توګه د پولیو وایرس د لمنځه وړلو په هڅو بوخته وه، خو نن دا پخپله له منځه یوړل سوه. وسلوالو یوازې غونچا نه ووژله بلکې څلور ماشومان یې بې موره او ورونه یې بې خوره کړل، خو له غونچې سره تر ټولو زیات غم د خپلو ماشومانو وو.
خبره به کوله ما ته بس ما ته ما ولا بالکل دی وخت سره دا بخلی سره وخت دې کړو چې ما ته وی د ورو په خیال ساتي د ورو په خیال ساتي او د پیغام کې شری دی
له غونچی سره وژل سوی د صوابۍ د فارمولو کلی 8 کلنه شکیلناس خاوند شاه زمان ته په ټلیفون خبر ورکړ سو، نو هغه ته وویل سو چې ستاسو میرمن زخمی او یو بل شزه مړه سوی ده. 40 کلن شاه زمان چې په پولیسو کې سپاهی دی او د خبر اوریدو پر وخت په خپل هم د پولیو د یو بل ډلې په حفاظت ګمارل شوی وو. کله چې میلا شاه زمان د شکیلې تر مرګ وروسته د هغه د ماشومان حال وپوښتي نو په ټلیفون کې د هغه غږ ورکسو. ما فکر وکړ چې شاید ټلیفون پرې شوی وي، خو څو شېبې وروسته مې د هغه سلګي واورېدلې او بیا ژړغونې سو.
مور سره خپه شو
پرغونچه او شکلناز د جنوري پر 19مه نیټه د سوابي په پارمولو کلی کې پر موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو هغه مهال برید وکړ کله چې دوی د پولیو وایرس ضد کمپاین پای ته رسول وروسته خپل دفتر ته پلاروي. د سوابي د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو پخوا په دغسې بریدونو کې د ځینو پړه وسوالو طالبانو منلې وه. وسوال طالبان او ځینې ځایي ملایان ادعا کوي چې پولیو وایرس ضد کمپاین د دوی په خبره د مسلمانانو پر ضد د غربي هیوادونو یو سازش دی، خو د پاکستان حکومت، اسلامي نظریاتي کونسل، د دیني عالمانو ټولنه او ډاکټرانو دا تش یو پروپاګاندا بللې او د وایرس پر ضد کمپاین له اسلامي او سیاسي پلوه سمبولي. خو د چارواکو په وینا د پروپاګاندا او پر کارکونکو حملو د کمپاین پر اغیزناکۍ ناوړه اغیز کړی چې له کبله د پولیو ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي اداره وایي چې په 2018 کال کې د پولیو ناروغانو شمیر 12 کم شوی، خو په 2019 کال کې دغه شمیر 144 ته ورسید.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.